کرک با رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوارالحق هدي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له ادارې کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی اهدي په دې اړه بیګانه وخته آزادۍ راډیو ته وویل
تروسه پوری دغه تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 270 میلیونه ډالر ګټه یې صدا کړې ده، او موږ له دې ګټې نه د کوم غټ مصرف نه دی کړی، هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
ښاغلی اهدي زیاته کړه چې د امانت د صندوق له دې ګټې نه د افغانستان د پولي او مالي ثبات لپاره استفاده کېدلی شي، په دې شرط چې د دې صندوق د مدیره هیئت څلور واړه غړي پرې توافق ولري. د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوه افغانان او دوه بهرنیان دي. د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی شاه مهرابي بل افغان غړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړې. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبر کړی دی. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر وده او هغه د ټولو سیمې په ګټه بلل شوی. همدارنګه ویل شوی چې ښاغلی متقی افغانستان ته له ایران د وارددونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو هم خبرې کړي. خو دا معلومه شوې نه ده چې د افغان کډوالو کومې ستونزې، خو افغان کډوال په ایران کې شکایت کوي چې هلته ورسره امنیتي ځواکونه او پولیس ناوړه چلند کوي او په زور اخراجیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا ښځې او نجونې دي چې دروند بار زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پانه کې ایښودل شوې تر تصویرونو لاندې لیکنو کې د ځینو هغو ستونزو یادونه شوې چې ښځې ورڅخه ډېرې کړېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې ښځې تر نورو وروسته ډوډۍ خوري او هغه هم ډیره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو همدا حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونو افغانانو مرستې بندې کړې، تر ټولو زیات اغیزې پر ښځو راغلی دی. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن له یو شمیر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤولې کرین جان پیر ویلي د اوکراین د جګړې له پایله د اټومي وسلو په اړه د روسیې بې پروا څرګندونو دوام کړی. سپینه ماڼۍ وایي روسیې له کومې توجیه پرته پر اوکراین یرغل کړی او دوی به د خپلې خاورې او خلکو د دفاع په خاطر اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي. او اتریش پرون چهارشنبه له دو روسی ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا څخه ووزي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغو ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسی ډیپلوماتان نامطلوب کسان بلل شوي دي. د اتریش یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د روسي ډیپلوماتانو اخراج د هغوی د جاسوسۍ په فعالیتونو پورې تړلی. په ویانا کې د روسیې سفارت ویلي چې د ډیپلوماتانو د اخراجېدو د اثبات لپاره یې هیڅ مدارک نه دي وړاندې شوي او دوی دغه پریکړه بې بنسټه بللې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې وړاندې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې نیمه نړۍ یا اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه اوري، خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق هدي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 200 میلیونه ډالر ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نور استفاده نه ده شوې. ښاغلی هدي وایي چې چیرته د دغه صندوق ټول غړي سلا شي نو له دغو پیسو نه د افغانستان د اوسني حکومت ځینو مصارفو ته پیسې لګلی شي. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالر امانت صندوق لګټ کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. ښاغلی اهدی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه صندوق پیسو شاوخوا 200 میلیون ډالر ګټه کړي او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړی دی چې کچیرته دولت نشي کولای چې د بانک آسیایی کوم قرضه یې افغانستان دولت ته ورکړي ده او هغه باید بیرته سي ته ورکړي چې کچیرته دولت یې نشي کولای چې ورته ورکړي، نو په هغه صورت سره کېدای شي چې د صندوق نه صد هم موږ ورته تادیات سي وکړو. البته د ګټ نه د دولت ځینې ډیر اساسي یو ضروری مصارف چې د خلکو په ګټه وسیږي په غوږ کې هم استفاده ورن کېدلی شي، خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آرا سره ولري. که یو نفر مخالفت وکړي کولی شي ویتوي کې یو مصرف سره صورت نه نیسي.
ښاغلی هدي د افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د دې صندوق د مدیر هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټي آر ټي شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق احدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لیکل چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی. په دې اړه چې دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بېوزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاد شو او په سویس کې د امانت یو صندوق ته ولېږدول شو. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 2 د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره انګرزول شوي دي. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پر لپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له لاسرسي ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلوه میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کیږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په پیلېدو دی، خو په اکثرو سیمو کې لا هم د میلیونونو هغونجونو پر مخ د خوندزیو دروازې تړلې چې لښپګم ټولګیو پورته تعلیم او تحصیل کوي. په همدې حال کې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوي تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خبرونې هم پیل شي. د دوی په وینا یا ټلویزیون بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه لري چې د وم ټولګي تر 12 ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسېږي. یو شمیر افغان زده کوونکي بیا چې که څه هم آنلاین درسونه سره له خپل چارې تړلې بولي وایي چې آنلاین درسونه هم ورته ګټور ثابتېدای شي، خو وایي چې دا درسونه د حضوري درسونو ځای نشي نیولی. تفصیل له عبیده سپوږمۍ یاور.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خبرونو د پیل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خبرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریتش برنامه درسی میباشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یاد پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مضامین چې دوی ښوونځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون له لارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاګردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخکې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډیره بیلګې لرلې، یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
در ای 3 سال تنها راه نجات ما
هست. پا دی دریو کلونو که لروانی نروغه دخلاصون یوازینه لر آنلاین درسونه و. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه و چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
نهایت خرسند به یې استیم که میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دي نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدوم روا اوسم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور لشپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو موږ به د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن
نومی عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تکتا دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی کهو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی ووست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زده کرد نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کرد رازی لدی سره موږ دی جړان د خویندو مایندو په سترګو کې وښ کې خندا او واړه وي
پریمیک دی چې والوزم پریمیک دی چې والوزم زما وزرې ماتړې
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړي
وزرې ماتړې شپو تا پات کې
قدر منورتونکو د طالبانو له دومجلی واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې امدارنګه په انتون ته هم د دوی تک منع شو افغان جونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانیدل سخت نه بلکې ناشونی دي د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي
مکتب ته بورډ کالی ټیکرې هر شی مو اخیستل د موږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي زه هیله لرم چې سکل د موږ مکتبونه خلاص شي
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم دا چې لونه درس نشي ویلی سخت خوشینی دی محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري لشپغم ټولګي په پورته ټولګي کې و دا چې هغه د طالبانو لراته ګروسته په کور نستد دای ډیر ورته زبري کی
زما لور چې د شپغم سمه په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه کړی چې آیا د شپغم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي مکتبونه ټول د دغه فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان انجونو او د ولس لپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که دوګدې مودې د پاره انجونې به تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې خزه به تعلیمه کېدل هغه د یوې کورنۍ به تعلیمه کېدل دي او همدغه شان به د ټوله ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي دا یو ناورین دی پر اتونکو به وفاجاوي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوې دی زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډای سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تراتک د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پېګ دی د پوهې نوم پېګ دی د حکمت نوم پېګ دی هرڅه نوم چې قربان کړي یعنی د منګه بنسټیز لامل دی پیدایښت هغه ښځه د کنر د داده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي په یو رانه موجود واوړي په یو آگاه او ځان خبري موجود واوري. نو خوانځي، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یو اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ځوان کړئ که هغه خځې چې زده کړې کړي لوغ سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آگاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دینه به دي پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دېنه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بیولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګو وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپل په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلې دی، مکتبونه هم لیدلې دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم. زه په لار روان یم، دا د اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری، کچیرته زه دیته دی وحشت په وزناور بدلیږم نو دا جرم خو فردی سه ما وک او زه به دې ځواب ورکوم کنه. ولی کچیرته زه واقعا یو بالغ انسان واسم نو بل شکه چې په دې حق به قائل واسم چې زه یو خزانه لرم یا یو کور ودان لرم او یوازې زه لږه سره کولای سم هغه تودا اړې پاتی پیاړي نور خسي او خنجونی چې دیږي یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي وز دلته مونږ بهر کې ګورو جونې دي خزې دي مخ نه لوچ دي غاړه لوچ دي پنډې لوچ دي د اندام زیاتې برخې لوچ دي خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه دلیدلی چې په چا حمله ورو درالې چې اکثریت وګړي وم په نور باورونه ولې زموږ د مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یو عقیده دي نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي نو فضا جوړه شوه بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي ټولې پټې دي ټول دي زر جمع په تند ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي نو ستونزه چیرته اداره ستا په لاس کې ده ښوونکی ستا په امر مقرر ده درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده نو ستونزه چیرته ده
وفا صاحب اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی لا هم معلومه نه ده چې څو وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو نه شونی ده څکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه رسالت الله سوار مونږه ژوند ځای کوو
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسنی حکومت ته غواړو چې دینجونو د زده کړې په اکله څه وکړي دوی
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم خپل ژوند تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځي یو زړورتیا وکړه یو جرأت وکړه ازا جوړه ده زمو خویندې مایندې په لباس په تان په اخلاق په هر څه جوړي انسانان نه راخو بس په سلو کې جوړ څه کولای شي په دې تړلې فضا کې بنر څه کولای شي هیڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي وکړ او که وو تم کا خلاصې نو راځي د دې مکتبونو د زنګونو وګه کړنګا پیل کړي راځي لدې سره زموږ د جړاندو خویندو مایندو په سترګو کې وښه کې خندا وکواړوي راځي یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری ورولې چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسي نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې درد کړولې عذاب او زپلې افغان ټولنې ته یو خوښي یو موج راستنځي حق دې دی وګړو ډېر کړې دلی دي ډېر زبرې دلی دي چې یو ګلالۍ یو جنتي خندای په شونډو راښکاره شي راځي چې خپل وطن دا ډول یو تصویر وړو د معصوم خپل او معصومانه خنداو به خپلې تصویر افضل دې شي به ممکن ده دغه شي به شونې ده چې لږ زړه
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
خدای دې راته ورو وخت
د هوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او په هانتون د زده کړو ځای نشینی ولې خو بیا هم ترغه چینجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي که چیرې کورنۍ زده کړې وشي حداقل هغه څه چې په خاص د شوي نه بهیرېږي سایمې خوګیاڼۍ چې د طالبانو په تیره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه له خپلو تجربو څخه وایي
باغی وخت کې مونږه په کور کې دته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو فقط یو سترنج تختی کومه کوم سره د ماسې او کې په جاره باندې زه ما او را سره نور معلمي نه وي مونږ ټول یو پنځه کور کې جوړ کې
هغه یو څه موده تاسو درس ورکې جنو ته څومره ګټور وو دا درس
دې زد ګټور نه جنکه چې مسره هیڅ مکتب نه ویل نو اته دې ورته لرله لکه دې شپه کوم څه شاګرد چې هغه ویل کې نو موږ کې دا ویل کې وای ویل شي ان دې زیاته ګټه ورته کړو
اوس بیا هغه سي وضعیت سره مخ سوي یو بیا جنې په کور ناستیدی اغه کسانو ته چې او څه زده دي او امکانات لري تاسو سوای دوی څه وکړي د جنونو د باسي واده کولو لپاره
یعنی دا د خطر په دې چې خلک مثلا په قانوني کې د کورو باندې کې دي حتمان تعلیم یافته شنه پېښته کوي اوس دا شل کاله د شو چې اکثره کله کې چې د کوم مکتب ته لري تر دوه سو څه په کور امکانات دي چې تاسو ته هم کور امکانات دي دوی کولای شي شاو په دا باندې د کلی مشمانې اغه نه پېچې نن تعلیم نه پاتې کې نشي کول ستارت تعلیم ته نو راغونډي کې دوه کار کوي او د دوی نه مونږ چې یې دغه دې د نوځي او پرنګ تا چې په څه په یو مته به زور نه کوي چې کله به سبا خدای مهربان د مکتب دروازې مخلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دو آماده وي. نو مونږ ډېر زیات کورسونه د فال کړي وو که نه، او هر کورس تقریبا راتلی و چې رقیب راتلی ور پنځوس پتمن راتلی ور.
بله، یو خوږیاڼي صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نشه مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ په موږ سره درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي، دې ته د سوي امتحان ویلي که نه، تقریبا دوه کاله درې کاله کاله هندو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه. یو امر به واخلو د ریاست مرکز راغل چې مثلا زه کولی شم د څلور څو درسونه ښه ووایم که نه، امتحان به یې ورکړي، د امتحان به وروسته لومړۍ مرحله هغه شاګرد به چې یعنې پاول کړي هغه کولی شم چې په څلورم کې کړي نو په پنځم کې کړي نو تشاګم ته وکړ دا زموږ د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو کنه بیا به بلته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسو اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې موږ سره غږیږو ډېر بد حالت کې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي او که په دې فکر وکړي چې یو لار پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړی تر څو بل ورځ یو څه په لاس کې ولري؟
ها خبره خدا ده چې دوی باید خپګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او د فشار نه ځان کړي، ځکه دغه د عمل د نور مرجونو دي او بیا اکثر ماشومان کې د اوس نه چې د دغه تکلیف باندې اخته شي دا صحیح کار نه، دوی باید ځان مصرفه کړي. ځان مصرفه کړي په دې معنی چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظوري کې، څوک چې په خپل بانډو کې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي، د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي، پروا نه کوي په جکې په کلي کې ده، یو ساعت یې سبق کړي، یو ساعت پروژه لیف کړي، یو ساعت ځي خامت کې یادوي، یو څه شی دې یادوي، د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته هم دا ده چې ځان مصروفه کړي، هېڅ نه وي په کلو کې مثلا کوي شی نه وي، هلته نه راډیو پیدا کېږي، هغه پروګرامونه اوري، مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي اوري، مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پریچې درته کولی شي اوري، ځان مصروفه ساتي نسبت دي چې تاسو مثلا له نه خسته ژور خپګان نه وکړي او بل یو مرض دا نه اخته کوي. دا صحیح کار نه دی، هر شپه رڼا شته او مثلا امیدوار اوسي، دا هېڅ امکان لري چې دائم دپاره په تاسو باندې مکتب بند شي، دائم دپاره په تاسو باندې پارټین بند شي، دائم دپاره په تاسو باندې کار بند شي. دا هیله من یو چې هر څه خدای پاک ډېر زر جوړ کړي، په دې خاطر باندې دوبه خپل روحیا د لاسه ورنه کړي او مبارزه وکړي.
طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو نجونو ته درس ورکاوه، خپل روحان څومره آرامه وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي، تاسو په خپل کور کې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره له خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوه؟
ډېره زیاته آرامه ما وکالت ته چوکۍ مور استم شمارس کاله پاتې ما کې نستم، مګر هغه آرامش هغه احساس چې ځکه دلته واشید میلاس کې تختې ته ولاړې نو سره وو په هغه چوکۍ نه، یوه کلمه یې څوک زما نه زده کوي که زما تاره ډېر دی پار ځای وو دا اوس هم چې کله چې ته وزم لاړه شم ډېر خلک دي چې زه نه پېژنم، په ننګرهار انجینر ته اټا کاره دا بله ته استاد هم ده، استاد هم ته پته ډېر دی پار دی په غټو پوستونو کار کوي، نو هغه سړی ډېر آرام وي چې تدریس کوي ګرش نه روا روا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردان خو په دغه عمر کې چې راکې چې ډېر لس تور لس کولو یو حلمه غال ډېر پاویلې کې هم تخته ورته نه کېښودله، چې کور کې چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونه وسي داسې کوم تخته ورته کېښوده درس
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دا ارزښتناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې، که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و، اقرا بسم ربک، کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازلوله لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي، نون والقلم وما یسترون، قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی. او حدیث کې راځي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم و، فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بیا قلم ته ورتل چې ولي کا غویل تسولکم ویلک د مخلوقات او تقدیرونه ولیکا قبل دین چې پیدا سی نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم تور کړی دا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدا رقم فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چت کړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چت کړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي د نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوام لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوه سي علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي
تل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 24 40 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کومه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میل مادي د حقوقي چارو چړونکو عبد العظیم صافی په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو
تاسو ته د ازادي رادیو ټول خبرو اړوندو ته تاسو همکارانو ته سلامونه درنوي خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي د دې حقونو له دوو جنبونو مطرح کیږي یو د اخلاقی جنبې له وجه او بل د قانوني او د شرعي جنبې له وجه چې واجبیت تعریفی اول د ترازو چې واجبیت چې شه ده په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخ او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده په انګیانو باندې نه زما هدف اولادونه دي اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده دا مسؤلیت راځي کیږي اولادونه ته مختص اولادونه ته هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره که هغه لولې دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي د دې حقونه ور باندې واجب دي او اسلام په دې باندې واضح لید لري واضح نظر لري او حکم لري چې قران عظیم شان کې لا پاتوري چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړي او په نور نبوي احادیث کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی دی او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي دا موضوعات، او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې، هدف مې د لوڼو نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامېږي، نو دا په دې معنی ده چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان لپاره د مور او پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان کې بالخصوص، دا عرفي جنبه لري، اخلاقي جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، که چېرې مور او پلار یو سره ګډ اوسېږي، نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې، د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي. بالخصوص که چېرې دغه مور او پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کهولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور او پلار خدمت واجب ده. ورباندې دا باید د مور او پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتنې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومه کړي، او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم کولی یا زما په واس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا په خپله ترسره کړي، او یا نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې ترسره کړي. نو زه بیا تاکید نه وایم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی شي په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي. که هم په کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت سره
کی او دا خدمت یو کیورته. بله استاد، په یو شمیر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواکي خسر دي، لخپل انګور سره د څه چلن نه کوي لکه لخپل لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پخو لاندې کیږي؟ مثلا رواداری په خپل لور لري، په انګور نه لري، بیا تم لري چې انګور د زما خدمت وکي، زما احترام دی وکي. دغه تک په دې نه واچوي چې خواکي خسر ته څه کول پکار دي، لنګور سره څه ډول چلند ولري.
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوو ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسرې د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی د خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربانه ورباندې، او راغلی ده واده شوی ده خپل خسر کره هلته د خپل د میړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده. نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښي وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفن دا قبول شوي مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقا او عرفن همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي دي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې. خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلار حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقا او شریعتن دوی ته د اولاد حیثیت لري. نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګور چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ، غیر اخلاقي، یا مثلا د زشت رفتار راسره کېږي. نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقا او شریعتن دا وجیبه ده د خواښ او خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کېږي د انګیاندو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه، له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي، که چېرې یوه خواښې باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیاندو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي، او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق ادا کوي، هغه خپله کورنۍ تربیه پورې تر ډیره پورې اړه لري، خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه یې ده هغه هم نه ورته لري. دغسې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې، په کورنۍ کې؟
دقیقا خواښې خسر او استادان دا هغه دوه کشره دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په زوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خواښې خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغو کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي، کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خواښې خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا یې معنوي مور پلار یې ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواښې خسر ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسایل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور او پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي، دغه مسایل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل شاته په اخته نکاح کې ورکی هغه ته هم دا تفهیم کې ورته وایي چې دغه خواخ خسر تا ته د مور او پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته خپل مور او پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپلو خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواخ خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی ولري. دا زوم د هغه کور یعنې د خواخ خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوخي دي هغه خویندې ورونه ویل کېږي، او که خواخې خسرې دي هغه معنوي مور او پلار یې ویل کېږي. نو هغسې درناوی چې خپل فامیل ته یې کوي، دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواخې خسر حق هغه که د انګور لخوایي یا د زوم لخوایي په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبت لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواښې د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواښې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده، نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي. ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل یې له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات لرل په ذهنیتونو باندې، په روان باندې، په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړ، اخلاقي فقر منځته راوړ، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړ. ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دي، که هغه خواښې خسر دي، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي. او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري. کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ کنه یعنی دونه مشدي زمونږ افغانان زینه ملامت او مشدي بته خراب ذهنیت لري. آفرین د دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، او اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، کدی تراسو چې خواخې خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند، که د زوم لخوا وي، که د انګور لخوا وي، ښه چلند ورسره وسي او دا حس ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یاستئ.
همدغه لاسونه چې تاسو ویلی چې یو مور او پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تیروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تیر کړي مثلا، کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تیر کړي، په سفر باندې تیر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کیږي، او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند، خپلې ټولې خوشحالیانې، دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني، نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیر کړ، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅ څوک په دې نه دي توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغه سی وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خو سره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښي خو سره مې زما ګډ ژوند دی جوړ کړي، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړي، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښي سره ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسائلو توجه نه کیږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسائل تشریح کیږي، په دې مسائلو باندې بحث کیږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کیږي.
بله استاد، په اخر کې په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بلاخره خپل خواخی کیږي، خپل خسر کیږي، که چیرې دوی ووس د خپل خواخی خسر درنوي نه کوي، پر راتلونکي کې بیا د خلکو لاولاد آیا دوی تمه کولی شي چې دوی درنوي وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کری هغه بری وي، زموږ پښتو متل ده چې څه کری هغه بری وي، نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي. که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو ګناهونو نه، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښي خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښي خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښي خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده، او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني، او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبري وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی، تربیه پرځه کې چې یاست علم مال او ملګری.